سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو مخه غلا زده رادیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سر شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپونه د 35 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځني څپه ټول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ټرمپ د دوشنبې په ماښام د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وویل د بایډن ادارې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته رویټرز خبري ایجنټس د څو به خبره سرچینو په حواله ویلي چې د ټرمپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشری مرستې بندې کړې دي. رویټرز د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوس ایډ د بشری مرستو د پخوانی مشر ساره چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون لاڅ باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تېرې اونۍ په پای کې ودرېدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یوس ایډ لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندو شوو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سږ کال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې وه. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو چلند غیر انساني او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوې خبري غونډه کې چې پرون دوشنبه جوړه شوې وه له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغې انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په باعزت استنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یوه خبرپاڼه چې د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فطرت خبره کړې راغلي، دوی په خپلو ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي پاکستان یوازې تیر دوو ورځو کې 8000 افغان کډوال اخراج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 1000 کډوالو راستنول تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له 1.5 په اسلام آباد او لاهور کې پر هغو افغان کډوالو چاپې زیاتې کړي چې بیا اسناد دي او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. اروپایي ټولنې ویلي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په غلمه کې چې پرون اروپایي ټولنې خبره کړې راغلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نور بشري موسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږۍ به د ټولنې د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیې څکاک اوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدمتونو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار د دواړو هیوادونو ترمنځ لا ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د دغه وزارت د ویاندې ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم مرستیال هم دی مننه وکړه چې دایش خراسان غړی محمد شریف الله نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مارچ په نوړیو کې کانګرس ته په خپلې وینا کې شریف الله د نیولو خبر ورکړی و. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته د خپلې ولسمشرۍ د دویمې دورې په نوړۍ وینا کې محمد شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په هغې ځانمرګي برید کې لاس درلود چې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 120 افغانان پکې وژل شوي وو. د برید مسؤلیت هغه مهال د ایش وسلوالې ډلې منلی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولې لوبه په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنل او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې دا په لندن کې ده، او بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ ده چې د دې لوبې کوربه بیا د بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولې دا دواړه لوبې د اروپا په وخت شپې 9 بجې پیلېږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې پر سر واوري چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپل ټولي بشري مرستې درولې، خو غیزې په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان لڅ کړی دي؟
ځوانان دې کار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري.
بل پلاو بیا پاکستان په دې لټه کې ده تر څو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کړي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې بد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لخوا لاسوهنه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطلب مشته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه ز فريد سياليمه او په تخنیکي چارو کې سره شفيق يردي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نو موري د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیل او صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستانه د وټولو پاترنګوالي امریکا ته شرم راوړون کوي، بلکې په خبري هغه هیواتي ډیری پیسې هم ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونلډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجری فرمان پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځندولې چې په افغانستان کې د بيوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصيل په دې راپور کې.
دا سیمهال چې له افغانستانه د بیکاری او بيوزلې د پراخېدو راپورونه ورکول کیږي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نو موړی د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل مخکینی ولسمشر جو بایدن نه یوازې افغانستان د وټلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو، بلکې په خبره یې هغه هیواته ډېرې پیسې هم ورکړي. هغه ویل
مونږ ډېر هیوادونو ته پیسې ورکړي، خای باور ونه کړی چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایدن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. موږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ټرمپ له دې وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړې. په همدې حال کې رویټرز خبری ایجنسی د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډیر یا ټولې مرستې بندې کړي. رویټر د سټینډ فار ایټ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلی چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1520، د یمن لپاره 100، د سومالیا لپاره 100، د سوریه لپاره 212، او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان پترس کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بیوزله وګړو پر ژوند منفي اغیز کړی او د غراس په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. هغه ویلي د مرستې باید وارزول شي او په خبره یې دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد و چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بیوزله افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي رباني ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خويندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دي.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په حال وس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړي چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سخت لوګي سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه لمکین په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت د لوګي ترڅنګ د سونتوکو بیسوباتي زیاتوي او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ لیدارې سره په اړیکه کې ده. د یادونه ده چې افغانستان کې واقع ته د طالبانو تربیه ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه ډیر ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمه زیات نفوس چې 3 میلیونه کسان کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي وو چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخه یې تړلې ده، او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه بشري مرستې تېره اونۍ ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان سره د بشري مرستو د درولو ګواښ کړی او د ځینو راپورونو له مخې زیاته اندازه بشري مرستې بندې کړي دي. پوښتنې دا دي چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی خپلې بشري مرستې بندوي یا کموي، پر افغانستان او افغانانو به یې اغېز څه وي؟ نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډمهال کې بدیلې لارې څه کېدلی شي؟ همدا او نورې پوښتنې اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړي دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې WFP سرمیاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسي دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعا مستحق وي، او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافیې هیغو هیوادونو ته رسولي دي چې هغه اړمن دي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله، د دې لوبې بدلول دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی، عجولانه او غیر مسلکی بولم، او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هغه مشخص هدف څه شی ده؟ امریکا ترامپ جمع 4-5 مشاورین چې مالی مشاورین دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري، د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری، خصوصا اقتصادی تاثیر گذاری، په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او وایي چې امریکا په نورو مملکتونو کې هغه اروپایي دي که آسیایي مملکتونه دي د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصره او تاثیر گزاره دي، او دغه هیوادونه باید د امریکا شکر گزاره اوسي او ځینې پروژو ته غاړې نرمه کړي، او که چیرته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې باید په هغو هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله، نو دې ته پکاتو د همدې سیاستو ته پکاتو تلاش صاحب، همدې سیاستو ته پکاتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلای شي؟ ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا 168 میلیونه ډالر مرسته کړي. که چیرته دغه مرستې دریږي یا کمیږي، فکر نه کوي چې د نړۍ نورو اتباعو ته په کتو به افغانستان یا افغانان ډېره قرباني ورکوي؟ ځکه افغانان له وړاندې نه بېوزله دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی.
ما دا لیدلوری د دریم هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایری ته چې د تاسو سوال به هم انشاء الله کې حل سي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي، او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفی تاثیر کوي او شدید ستونزو سره مخامخ کیږو. او شدیدن متاثر کیجو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موش په اقتصادي وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزله دي، اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي، او ورسره موش کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس، او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. لبلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. کله بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان هم په لیست کې راشي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثره کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې بیرته لمن ټوله سي. لکه خبرې اترې روانې دي چې دا تعرفي ګمرکي چې امریکا وضع کړي دي، که دا تطبیق سي امریکا به په یکه تازي کې د ځمکې څخه راولویږي او په میلیونونو کسان به د بیکاري سره مخامخ کې په ټوله نړۍ کې. دا باید بیرته راوګرځول سي، او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوي دي د اصلاحاتو په اړه که 10% اصلاح کیږي، 90% بیرته باید دوباره رد سي. له بلې خوا افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدي درجاتو ته نه ده رسېدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مساعد سوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه سي. متاسفانه شدید متاثره کیږي. بدیل لارو ته راځو. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړه، په لنډ مهاله کې د سیمه ییزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دوغو قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران، د دوغو هیوادونو سره د خصوصي سکتور له لارې، وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه، او وروسته د غنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملات ته ورداخل سي. په وشت منځ مهاله کې کولی شي چې عاجل سیمه ییزې پروژې تطبیق خواته بوزي، لکه سیپاک، ټوټاپ، ټاپی، کاسای گزار او داسې نور.
اسدالله الدین و چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش سره په افغانستان کې د بشري مرستو د بندیدو د اغیزو په اړه خبرې کړې وې.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړې. دا چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصیلي له اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتو شویو امریکایي تجهیزاتو او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې وروسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتیا ډېره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په 10 یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شویو امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شویو امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزې د حل پر اړتیا موافقه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیز اړیکو، سیمه ییز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې اسحاق ډار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړې او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15 هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې اسحاق ډار او د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شوی امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړې. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شوی امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د دې هیواد نوي پالیسي ګڼي. د پوځي چارو په د افغانستان د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان ازي صلاح کده
پاکستان لدی وسلو ډیره خطرناک پالیسی لري د دې لپاره چې کلونو رئیس د خپل استراتیژیکو اهداف لپاره افراطی ډلو ته اسانتیا برابر کړي او دغه ډلې روزلې دي. پاکستان غواړي په دې پلمال امریکا بل پروژه واخلي د افغانستان په مسایلو کې یو بیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمې لپاره قرباني کړي.
پاکستان و یا منطقه شوه
د سیاسي چارو په نصار احمد شیرزی پاکستان په دې برخه کې د داعش په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وبسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د داعش په نوم. داعش پروژې په خاطر دغه وبسلې دوی استعمال کوي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اصل لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو تجهیزات پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریډ ته اشاره ویلی و چې د طالبانو لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفقوي او دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو غواخي کړو. تیر میاشت ډونالد ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نو موږ ویلی و چې دغه وسلو ډیره زړې شوې. داسې راپورونه هم خبرې شوې چې په 2021 کال کې په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد تازه په دیاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت د غراس په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په جواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو هغه شکایتونه واورو چې وایي د برېښنا بلونه د پخوا پرتله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د برېښنا په تازه ورکړل شویو بلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوې، خو د کابل او ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پرون دوی د برېښنا بلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبد الله ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق د ساتلو په هدف یې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د وی دورې غوښتي دي. ما خپل پرون خپل بیل هم تحویل کړو او دا پیسې چې کومې دي دا می هم تعویل
د همدی ولایت یو بل اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو او غږ بدیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغه خلک خپل معاشه تخلیصي ده، هغه کده صندوق په نوم باندې ده، هغه د جوړولو په نوم باندې ده، هغه کده بیل د راوړلو په نوم ده، کده هر شي په نوم دي. دغه 200 افغانۍ چې وس دوی په هر بیل کې اضافه کړی دي دا ښکار ظلم ده.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسولینو کڅوم په ډېره تازه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د شنبې پورې دغه شرکت په خپل تازه توضیح شوی بیلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یو دوره کې د یو متر په سر لوکورونو 200 او دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو خبرګونونه یې راپرولي و چې ورسته یاد شرکت دا یو ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکسپانه خبري شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول لکورونو سل او له دکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خود پلازمینه کابل یو وسیدونکې محمد حمایون ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسولیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موږ ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخه ونیسي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. همدا اوس هم زه د برېښنا بیل ورکوم، کلنې ټیکسیم ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لمغ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډیری اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې تر اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالیګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات یې صفر دي. د غراز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دوکان په میاشتني ډول دیرش افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازې او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل هغه مسله و چې د خلکو خبرګونونه یې راوپارول او ډېری موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شویو پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډېره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخنی سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمه ته غزیدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتقاد یو دوی ولسوالۍ دي، غورو لري دي، توینه دي، خړونه دي، موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیل پر پښښوې نه وي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکو کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ژر ورګړیدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده وسمو سره پدې کې پرام کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسی متر مرکز ګرځې ز لار وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لړی رستون سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ غچ کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یغه کله په لار کې مشکل ته جوړشي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه نه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
زازیاریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتې د نری 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 بندلار د غو باندې جغل اندازي کار پر روان ده.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قربا ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والا سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوڑ اس خیریات اللہ پاک موسم ہیلا در سکو انلام سی در سره نشر کی مج بیا هم د طالبان سو غشتنه دغه د چی ز مج رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی دا کاریا کی مشتره لکی یاد یا بدلا او مرست را واسه ز مج سره په دغه کاله په ګناکار سترګو مو مرست لیدل لاله نه کو مات نه بدلا را سره کړی دا موږ وږی تږی د شار خلکو ته مګوري وروره دا غوکه کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوزی وروره چې موږ پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه اله وروره افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو رقم نستیږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نست، خواري شي نست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. هلمند يم چې جوړ او روغ خوش خوشاله به ویس. زموږ د هلمند کجې کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې ټوله دا وکړه. دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک. نو دا خلک کومه چاره وي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکناری را باندې بند کړه، نه مرستې شته وعده کړی د مرستو، هیڅ مرستې نه دي را سره کړې. لږ د فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام، اوس ولې حرام سوه؟ نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي، دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیا دا تاریخ رایله کړي، یعنې مرستې را سره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.